پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې تاسو سره راغلاس وایو د غرمې 12 بجې سوین د چهارشنبه ورځ ده د سرطان دیار لسمه نیټه ده د 1309 هجری لمریز کال نن د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. د ازادي راډیو اورېدونکو دا خبری خپرونه ده، لکه څنګه چې مو اورېدل په خپرونه کې په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په میمنه ښار کې د نظام الدین قیصری د پلویانو اعتراضونه نن دوهم ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي او راپورونه وایي د سوریې په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. په میمنه ښار کې د نظام الدین قیصری د پلویانو اعتراضونه نن دوهم ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د فاریاب د روغتون مسؤلین وایي چې په دې ترڅ کې یو تن وژل شوی او شپږ زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه اوس د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلی قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پیاوړی پلوی او د ولسي پاڅون یو قومندان دی چې تېره ورځ نیول شوی او پر هغه د لګول شوي تورونو د سپینولو په هدف کابل ته انتقال شوی دی. که څه هم د دفاع وزارت پر نظام الدین قیصری د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو څه مو د وړاندې نوموړي په یو ویډیو کې د فاریاب والی امنی قمندان او ځینو نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې که جمعه بازار سقوط شي او کسان یې طالبان محاصره کړي نو دوی به ټول چارواکي ووژني. نوموړي همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی ته خاین ویلي وو. په بغلان ولایت کې پرون شپه درې کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. دا خبره د بغلان د بورکی ولسوال شمس الدین شهاب نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د نفوسو د احوال د ثبت ادارې دوه کارکوونکي او د یو سیمه ییز قومندان ساتونکي تېره شپه د طالبانو لخوا د بورکی د یو سیمه ییز قومندان ملا امیر محمد پر کور په برید کې وژل شول او دوه ساتونکي ټپیان شول. یو بریدګر هم په ځوابي ډزو کې ټپي شوی دی. که څه هم د بورکی ولسوال شمس الدین شهاب د دې برید مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو تر په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوځ د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره په دې خبرې کړي چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سوله ټینګه سي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په درې ورځو کې په اولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره موقتی دوه اړخیز اوربند وکړ چې ویل کېږي پاکستان پکې اساسي رول لوبولی دی. خو د اختر تر درې ورځو وروسته طالبانو د افغان حکومت اوربند وړاندیز رد کړ او یو ځل بیا یې خپل بریدونه پیل کړه. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د شنبې په ورځ طالبانو د حکومت یو ورخیز اتلس ورځنی اوربند پای اعلان کړ او وی ویل چې افغان پوځیان د خپل عملیات له سره پیل کړي. زموږ غلاسه دی رادیو ری راپورونه وایي د سوریې په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د بنسټ ایښودونکي ابوبکر البغدادي یو زوی په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم یوې پاڼې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې منسوب ده تېره شپه ناوخته دا اعلان وکړ. دغه ډلې په یوه بیان کې چې په هغه کې د یوه ټوپک لرونکي کس انځور هم خپور شوی ویل شوي چې حذیفه البدري د روسانو او نصیریه پر وړاندې عملیاتو کې وژل شوی دی. اسلامي دولت ډلې د علوي مذهب اقلیت ته چې ولسمشر بشار الاسد هم د همدې اقلیت دی نصیریه وایي. اټکل دا دی چې اوسمهال د اسلامي دولت ډله د سوریې یوازې شاوخوا 3% سیمه په واک کې لري. امریکایي او عراقي چارواکي په دې باور دي چې البغدادي ژوندی دی او په سوریې کې د عراق پولې ته نږدې سیمو کې اوسېږي. د بریتانیا پولیسو ویلي یوه ښځه او یو نارینه چې روغتیایي حالت یې ډیر خراب بلل سوی موندلی دی. ویل کېږي دوی کېدای سي په یوه ناپېژند مادې بې سده سوي وي. د پولیسو په خبره دا پېښه په امسبوري سیمه کې سوې ده. پولیسو زیاته کړه دا ښځه او سړی یې وروسته له هغه په بېهوش حالت کې وموندل چې د جون په دیرشمه یې د امسبوري له سیمې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. امسبوري له سالسبوري 12 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. پولیسو ویلي لومړی فکر کاوه چې دغو کسانو کېدای سي نشه کړې وي، برخو څېړنې روانې دي. په مارچ میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل په سالزبری ښار کې په بیهوش حالت کې موندل شوی و. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ لومړنۍ حذفي مرحله تېره شپه پای ته ورسېده او په دې توګه اته ټیمونه بل دور ته لار ومونده. یوروګوای، فرانسا، برازیل، بلجیم، سویډن، انګلستان، روسیا او کروشیا به په بله مرحله کې برخه ولري. د دې شپې په لوبو کې سویډن وتوانېده چې سویس ته د صفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي. انګلستان هم څلور د درې په مقابل کې کولمبیا ته ماته ورکړه. اوس په د دوو ورځو لپاره وقفې وي او د جمعې له ورځې څخه به د فوټبال د نړیوال جام د دې لوبو بل پړاو پیل شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو د دولس بجې او شپږ دقیقې سره اوریدونکو د خبرونو مو تروي بجې د تاسو زموږ خبرونه هم د اوس لایف زموږ پر ویب پاڼه اوریدلای شئ. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. اوریدونکو، په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د افغانستان د جمهوری ریاست پر یو ورستي پریکړه انتقاد لري.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوری مقام ته وړاندیز کړی وو، دغه جمله نه فقط پرون او ویش نفر منظور شول او مختر لیست
دا کسان چې د کمشنرانو په توګه کاندید شوی وو او رسوي دي. د دوی ردی دلته د افغانستان د جمهوری رئیس د مطبوعاتو دفتر جواب ویلی. موږ به په دې خبرونه کې جزئیات تر توړاندې کړو. هڅه کوو چې په افغانستان کې د انتخاباتو لوي وڅارونکو ادارې سره خبري وکړو چې دوی پر دې خبري وکړي چې په د انتخاباتو د خپلواک د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون دغه خبره تر څومره حده پورې د افغانستان پر انتخاباتو منفي اغېز کولای شي. په دې خبرونه کې به له انتخاباتو پرته په نورو مسایلو کې واوري چې د کابل په ورځپاڼو کې نن کومې مسالې چاپ شوې دي. په نړیوالو مسلو کې دې ته کتنه کوو چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیا د ناټو پر یو شمېر غړو هیوادونو غږ کړی چې د دغه تړون د ساتلو لپاره باید زیاتې مالي مرستې وکړي او خپله ونډه پکې زیاته کړي. په خبرونه کې ونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان. اول مطلب مو د افغانستان پر انتخاباتو دی. و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست لخوا د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو د لیست ردیدل دوی له ستونزو سره مخ کړی دي. د دې کمیسون غړي غلام دستگیر هدایت نن له ازادي راډیو سره خبرې کړې او ویلي دي چې دوی تر څو زیات کسان د کمشنرانو په توګه په لیست کې نیولي وو او د جمهوری رئیس دفتر ته یې استولي او له هغه څخه ډیره کم شمېره تایید شوي او نور کاندیدان رد سبیدی. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ویلی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لوري ورسول شوی لیست ستونزې درلودې. نو له دې امله همکاري تر پوښتنې لاندې راغلې ده. زموږ همکار اکرام حدیث پردیس د اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. حدیث ستړی مسیح، او ته خو تللی وې په دغه مسله د راپور جوړو، نور دې څه معلومات راټول کړي؟ مهرباني.
مننه جلال صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست له اعلان وروسته نن د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنر له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی تر دې دمه پورې له 200 څخه زیات شکایتونه د نوماندانو په اړه ترلاسه کړي دي. دغه کمیسون کمشنر غلام دستگیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته رسیدنه کیږي، خو د جمهوری ریاست له لوري د کاندیدو کمشنرانو د لیست ردیدو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی دستگیر نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمشنران باید په هر ولایت کې د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، خو دا چې جمهوری ریاست د کاندیدو کمشنرانو ډیره برخه نه د تایید کړي نو دوی په اکثر ولایتو کې کمشنران نه لري او دغه پریکړې د دوی په چارو باندې تاثیر شیندلې.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوری مقام ته وړاندیز کړی وو، دغه جمله نه فقط پرون او ویش نفر منظور شول او مختر لیست د غراغي د پته سال کده چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو تر څو د قادر پدیش چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاونو له تیرېدو وروسته په ټول افغانستان کې د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو یو سل دوه کسیزه لیست جمهوري ریاست ته واستوه، خو ولسمشر اشرف غنی له دغه لیسته یوازې 22 کمشنران تایید کړل. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نومندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نومندانو په اړه د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د کمشنرانو د کمبود له وجې دوی مجبور دي چې دغه ټول شکایتونه په مرکز کې وڅېړي چې دغه پروسه به اسانه هم نه وي. دوی وایي جمهوري ریاست باید په دې رابطه باندې په وخت دوی ته خپل لغه کوم ملاحظات چې وړاندې کړي. خو جمهوري ریاست د مطبوعاتو دفتر به وایي چې لیست کې ستونزې وي، قانوني ستونزې وي، او دوی په خپل وخت کمیسون ته معلومات ورکړي، اما په دې برخه کې کمیسون همکاري نه کوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
لیست را که اونا روان میکنند و دمود لیست در مطابقت با قانون باشد، تمام معیارها در نظر گرفته باشد. طی روزهای گذشته همکارای ما کوشش کردن با کمیسیون شکایات موضوع شریک کنند، اما اونا علاقمندی و همکاری نشان ندادند.
دا چې اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو میاشت وخت لري چې 15 ورځې په ولایت او 15 ورځې په کابل کې باید د نومندانو په رابطه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي څېړنه وشي، او له یوې خوا د دغو په لوی تعداد د کاندیدو کمشنرانو ردېدل دا هم یوه بله ستونزه ده چې اوس په د انتخاباتو په پروسې باندې ورزاف شوي. خو له دې ټولو سره سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې ټولو شکایتو ته به رسیدنه کیږي، او د هیچا شکایت به که چیرته مواجه وي او اسناد موجود وي هغه به بې ځایه نه پات کیږي. بلې جلال سیسی
خیر سی حدیث پر دې ډیره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار خبري واورې دي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست له لوري د دوی د کمشنرانو در کاندیدو کمشنرانو د لیست ردېدل دوی ته ستونزې پیدا کړي، او د جمهور رئیس دفتر هم خپل ځواب ویلی. خو تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 23 نیټه دي، او له سرطانه تر میزانه څومره وخت پاته دی؟ دې ته په پام تاسو موږ ته خپل نظر راواستوئ. د ازادي راډیو ته تاسو پر افغان بي سیمه 93 شمېره باندې پیغامونه راستولای سي. موږ هم په دې خبرونه کې تاسو پیغامونه خپاره کړو چې تاسو څه نظر لرئ، او بل خبر دا چې هڅه کوو چې په دې خبرونه کې اپراتلونکو خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې له خپلواکو ادارو سره په تماس کې سو چې د هغوی له نظره دا مسله څونه د اندېښنې وړ ده. نو د دې ټولو د اورېدو لپاره را سره اوسئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورسو اکرام الله اکرام ته. زما بل همکار به په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي چې پر کومو مسلو یې تبصره کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د ننګرهار د وروستۍ پیښې لپاره چې لامل یې د افغان هندوانو او سیکانو په ګډون 19 تنه وژل شول او 21 نور ټپیان شول د پلاوي پر ټاکل کېدو انتقاد کړی، او لیکلي دي چې په پلاو د بلاو مخه نه نیول کیږي. د سر مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په کابل کې پر ځنبق سلورلاري د شیوي خونړی ټانکر بم حمله سیړنې ته ټاکل شوی پلاوی ستوره وکړه چې د ننګرهار پلاوی به وکړي. د سر مقالې لیکوال باور لري چې د ننګرهار وروستي وحشت ته ټاکل شوی پلاوی به هم د اوبو په سر خطونه وباسي، او څو ورځې وروسته به دغه پیښه نه د ننګرهار د ولی په یاد پاتې وي او نه به حکومت کوم اقدام وکړي، بلکې یوازې به د قربانیانو کورنۍ سوال ته راوتلي وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د ننګرهار په پیښه کې سلامت او ملامت معلوم دی. یو ونې په خار کې حتی مرغۍ پر نشو وهلې، ټول امنیتي او کشفي ارګانونه ګوته پر ماشه ولاړو، او عامو خلکو ته حتی هم په سرکونو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. نو څنګه انتحاري حمله کوونکي تر دغه ځایه ورسید؟ د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت رښتیا هم د دغه ډول پیښو مخنیوي غواړي، نو هماغه ورځې باید د جلال آباد کشفي او امنیتي ارګانونه لاستړلي زندان ته اچولي وای. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د نظام الدین قیصاري په نیولو بحث کړی، او لیکلي دي چې قیصاري په سیمه کې په وضعیت کنټرول درلود او نیول کېدل به ستونزې وزېږوي. نظام الدین قیصاري د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نږدې کس، او د قیصار ولسوالۍ مرستیال امنیه قومندانو چې وړ مورز د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو او کابل ته انتقال کړی شو. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو لمخې چې د قیصاري نیولو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نوې ستونزې پیدا کړي، او دغلته زیات شمیر خلکو په لاریونونو لاس پورې کړی دی. د قیصاری نیول د څل لپاره تر عنوان لاندې په دې سر مقاله کې وړاندې راغلی چې څو کال وړاندې حکومت په خپل دغه ډول خلک د ولسی پاسون په نوم وسلوال کړل، خو جانبي عوارض ته پاملرنه نه کیده. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس حکومت مجبور دی چې په خپل لاس جوړ شوی او دغه ډول وسلوالو ډلو ته باج ورکړي، کنه په سیمه کې ستونزې پیدا کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په خپل سرمقاله کې د قیصاری نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د شمال امنیت باید د ټیمی رقابتونو قرباني نشي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د حکومت لوري د قیصاری نیول د شمال او په ځنګړي توګه د فاریاب په امنیتي وضعیت بد اغیز کولای شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که هم قیصاری د خلکو په زورولو په فاریاب کې په خپل سره یو تورن دی، خو حکومت چې دغه قومندان د طالبانو په مقابل کې ښه جنګېدلی نو باید له قضیې سره سم چلند وشي. او هیواد دولتي ورسپانې له پاکستان سره د سوداګرۍ په پار د متقابل عمل هرکلی کړی دی. د ورسپانې په سرمقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي او هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان د پاکستان له اقتصادي انحصار خلاص شي. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره چې اوس هغه وخت للی او افغانستان له نورو لارو له ډیرو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او په دې برخه کې د پاکستان خنډونه هیڅ نتیجه نشي ورکولی. ورسپانې لیکلي چې اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که پاکستان د افغان او هند سوداګرۍ پر مخ لار پرانیزي نو افغانستان به هم د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري وتړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې په ننګرهار کې د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې کړي دي.
اوس به ورسو ناجیه سپۍ ته د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. بیا ورځو نړیوالو مسلو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی لخوا سبا په جنرال آباد ښار کې یو روزنیز پروګرام پیلېږي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له جوړېدو یې هدف دا دی چې ځوانانو ته د سوداګرۍ په برخه کې تخصصي زده کړې ورکړل شي او ورته د پانګونې فرصتونه برابر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په شمال کې د انګورو او مڼو ژر ثمر ورکوونکي ډولونه معرفي کوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پلان له مخې په څلور ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پلي کیږي. نوموړي وویل د دغه پروګرام له پیلولو یې هدف دا دی سو یو شمېر ژر ثمر ورکوونکي میوې خلکو ته وپیژندل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1280 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ یو پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 520 افغانۍ.
اوردونکو ناجیه سپۍ اقتصادي خبرونه درته وویل. وروسته به په دې خپرونه کې تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خپرو. نو که تاسو په افغانستان کې د مخدرو موادو د ستونزې سره باندې پوهېدلو باندې تاسو علاقمندي لري یا د دغسې یوې ستونزې سره مخامخ یاست او غواړئ چې په دې باره کې معلوماتي پروګرامونه واورئ، لطفا راسره اوسئ. د زهرو په کاروان کې په مخدرو موادو باندې او د مخدرو موادو پر ضررونو خبرې کیږي. اوس یوه نړیواله مسئله لرو. د امریکا حکومت د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو ته لیکونه استولي او له هغوی څخه یې غوښتنه کړې چې پر خپلو پوځونو دې لګښت زیات کړي. په دې کې د امریکا یوه نږدې متحده بریتانیا هم شامله ده. اسمت ساروان دا مسله کتلې ده، دا د استودیو کې دی را سره. ساروان صاحب، اول خو که اوریدونکو ته د دې مسلې نور جزئیات وایي.
مننه. د ولسمشر ترامپ حکومت د بریتانیا په شمول لکه څنګه چې تاسو ویل د یو شمېر هیوادونو ته لیکونه استولې دي او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې د خپلو پوځونو باندې مصارف زیات کړي. بریتانیا د امریکا یوه ډېره نږدې متحده ده. د افغانستان او عراق په جګړو کې امریکا ته تر ټولو وفادار هیواد ګڼل کیږي. دا هیواد هم په دغو لیست کې شامل ده. ولسمشر ترامپ له ډېره سخت شکایت لري چې د ناتو ډیر مصرف امریکا ورکوي او نور غړي پر خپل پوزونو لږ لګښت کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداري ورکړي چې برېټانیا خپل دفاعي بودیجې زیاته نکړي، امریکا به د برېټانیا پر ځای فرانسې خپل اصلي پوزي متحد اعلان کړي. ماتیس دا خبرداری په هغه لیک کې ورکړی و چې د تیر جون په 12مه یې لیږلی و او د سه شنبه په ورځ روټرز خبری آژانس څرګند کړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګافن ویلیامسن ته د ماتیس په دې تون لیک یادونه شوې چې بریتانیا د ناتو یو له څو هیوادونو څخه و چې د ناتو له لوري د ټاکل شوي هدف په اندازه پر خپل پوز پخوا لګښت کاوه.
اوریدونکو تاسې به په یاد به وي سروان صاحب، تاسې به هم په یاد وي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ورمخکې هم د ناټو غړو ته ځینې خبرداري ورکړي او ورته ویلي وو چې تاسې دغه خپل پورونه پرې کړی او په هغه کې پخوا جرمني هم وه. آیا په ناټو کې داسې یو حد شته چې دوی هر هیواد مجبور دی چې د هغه حد پر اساس باندې په دغه تړون کې پیسې واچوي یا په خپلو پوځونو باندې لګښت وکړي؟
د ناتو له ټاکلې معیار سره سم هر هیواد باید د خپل اقتصادي عاید په سلو کې 2% ولګوي. خو د امریکا حکومت وایي چې د ناتو اکثره غړي پر خپلې دښمنۍ عمل نه کوي او په نتیجه کې ټول پیټې د امریکا غاړې ته لویشي. اوس تر ټولو زیات مصرف امریکا کوي او د ناتو په بهرنیو ماموریتونو کې هم د امریکا په پرتله د ناتو د نورو غړو ونډه خورا کمه ده. ادي اقل موجود تاسو په افغانستان کې وینو
او په بریتانیا سربیره چې د امریکا نږدې متحده ده په دې کې ناتو کې خنور غړي هیوادونه مثلک جرمني په دغه دا ور چې دوی لیکاستولې دی په دې کې نور کوم هیوادونه دي.
روټرز خبری آژانس وایي چې د ترامپ ادارې د ناتو نورو غړو لکه بلجیم او ناروې ته هم ورته لیکونه استولې دي او له هغوی څخه یې هم ورته غوښتنه کړې ده. او نیویارک ټایمز بیا وایي چې د امریکا حکومت کاناډا او جرمني ته هم دا ډول لیکونه استولې دي.
کاناډا او جرمني هم د نړۍ ستر اقتصادونه دي نو که امریکا کاناډا او جرمني ته هم د شکایت لیک استولی، ساس په نظر کوم نور د ناتو غړي سته چې د امریکا متحدان دي خو د امریکا له نظره خپل پور پرې کړی؟
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس پلیک فرانسې د مثال په توګه یاد شوې ده او ویل شوی چې فرانسې پر خپل پوز زیات لګښت کوي. نو ویل شو چې یوازې فرانسې هغه واد چې امریکا ترې خوشاله ده او په همغه اندازه پر خپل پوز مصرف کوي چې امریکای غوړ یو د ناتو معیار ورته ټاکل شوی دی. بل کوم هیواد یادونه نه شوی.
ډیر مننه سروان صاحب. اوریدونکو د یادونې وړ بولم چې د امریکا متحدو ایالاتو کې هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې کار چې د ناتو پر غړو انتقادونه کړي او شکایتونه کړي او حتی د دې سازمان راتلونکي د ځینې کسانو نظر له پښتنې سره مخامخ کړي و انتقادونه سوي و ویل سوي چې امریکا په نړۍ کې د یو رهبر رول لري او امریکا باید خپل د موقف وساتي. که دغه مسله علاقه ورسره لري لطفا زموږ پاڼې ته ورسئ. دلته نور جزئیات او معلومات هم شته. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورباسو کونړ ته. د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک وایي چې د چاک پاکي وبنه لري. د کونړ خلک شکایت کوي په ځانګړي ډول د اسداباد خلک شکایت کوي چې د وچکالۍ له امله کاریزونه وچسوي دي، روانې اوبه کمی دي او د دې سره د اوبو دغه ترمځکې لاندې اوبه ډېرې ټیټې تللې دي او دوی نسي کولای چې په اسانۍ کوی وکیني یا څاګانې جوړې کړي او دغه څخه پاکې اوبه حتی نسي پیدا کولای. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اسداباد کې پر دغه ستونزه باندې رپورټ لري.
د کونړ مرکز اسداباد چې د دوو سندونو او د غرونو په منځ کې په لوړه او وچه ساحه کې پروت دی، هر کورنۍ نشي کولای چې په کورونو کې شخصي څاګانې وباسي او د څښلو اوبو مشکل هوار کړي. مؤسسات او حکومت د څو کورونو پر سر په کوڅو کې څاګانې وستلې دي چې اوس په اکثرو کې اوبه وچې شوې دي. د اسداباد دوه تنو اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
محمد یاسین محسن د اسداباد خار کې خصوصا بدن کې لیکي د اوبو د سکلو د اوبو ډېر مشکل دی. ماشومان او خلک زیاده چینی نه د یو ځای بل ځای نه په ټاپکو کې او په لاسګاړو کې راوړي او کورونه کې اسکی چونکې د اوبو سطح کمه شوې ده، ښکته تللي دي او کویان ټول وچ دي او خلک د ټویل وس نه لري.
زما نوم عجیب تزامد ده. اوس اوبه خلک چیرته چې کوم ټویل پیدا کړي خواران زی او دا غځیانه مونږ ټیټه کوي او دا غځیانه راوړي او خپل مشکل په حل.
خلک وای تل ور سره جمنی شوی چې دا صد آباد خارګوټی او د دم کلی د سخلو پاک او بو ستون زبه هوا رشي، خو اوس هم خلک د پاک او بو تر لاسه کولو د پاره یا د منډکل چینی تزی او یا هم کوم چا چې ژوره سا وهلی وی د هغوی کورونو ته ورزی او په ډیره مشکله کورته وبرسوي.
د اوبو ستونزه چې دا د دم کلی به انتهای ډیره زیاته ده، ول ساتلس کاله وشو چې دا دم کلی د دې ستونزې سره مخ ده. دغه زنانه خواران چې دی په ماخام کې دغه دشکی په سرونو باندې خود یو دغه خار کې صحیح وبنشته ده، خار کې بیخی نشته ده چې دا اوس د ملمانه زیاتره راشي نه دا د اوس یې معلومینه د ماشومان د بوز یې منځ کې دا خو درونه خلک راوځي خار دی بعضی په پلارو کې ناسینو دا غټ مشکلات دي. دا شانه
دوی وای د اوبو د نشتون په وجه هر ماشوم او غټ بوشکی دیچکی او منګی راخستی وی او کوڅه په کوڅه ګرځي د پاکو اوبو پیدا کولو لټه کوي چې له همدې عمله غټان له کارونو او کوچنیان له خونځي پاتې دي
او ماشومان ورسره د درس نه ودر ځکه ماشومان لټول لټرالې لاس کې ورکړې شوی دي او راځي څو غریبانان دي سین نه وړي څوک له منډکول والا چې وته وې دی نه وړي غم صحیح سرپنا نه لري بس ورزیار سړی ورکی دغه غو پاکي او ټاپکا غو پاکي او راجګي وړي.
خلک وای د ویلی اوب زکه نشي کارولې چې د اکثرو کورونو او لارو کوڅو ناپاکي اوب ورسره یوځي شوی او که چا هم استعمال کړي په یو نه یو مرز اخته شوی دی.
زمانو محمد شعیب دم کلی اوسیدونکی او ولیا چې د دم کلی سالار کانال وته ویل کیږي یعنی دا ډیره خرابه ده مردار ده زکه دغه اوبې د صحیح نه دي نو به چې څو کم ماشومانانو سکدي دي ټول په اسهال باندې د اخته شوی دي هسپتالونو ته وړل شوی دي
رواني او بو زمونږ د سکدو نه دي حتی د غسل نه دي حتی مالم نس دونه بدبوي لري چې مالم نس کی والو شرکتونو لای ورکل شرکتونو واغه سپ شرمند د خدای و شرمولا دا ور ټول هر څه مرداري چې ده کړه ګجر زمې خو خو شین دي کول شي خو شین دي هر څه دي دا ټول په ولي کې روان دي ټول خلک د تبه او د مریستا سره د خدای په لوي قهرمان اخته کړو زمونږه تقاضا
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم هم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې والی د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست ته امر کړی چې هر څومره زر کېدی شي باید د دم کلی او صد آباد خلکو ته د څښلو پاکې اوبه پیدا کړي.
د دم کلی د اوبو مشکل ولایت مقام هم درک کړی دی. هم په دغه اساس باندې تېره ورځ وارث د کونړ والی د دم کلی قومي مشرانو سره ناست هم درلودله او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې دغه مشکل به حل کړي او دغه ژمنې ته د رسېدو په پارې تېره ورځ د کلیو پراختیا رئیس ولایت مقام ته هم راغوښتی او هغوی ته جدي سپارښتنه کړي. د کلیو پراختیا ریاست ټیمونه تلي د کلیو پراختیا ریاست خپل برنامه هم لري چې په راتلونکي کې دلته د سولر پاس واسطه باندې په ښار کې خلکو ته اوبه ورسوي او همدارنګه د دم کلی د اوبو کومه شبکه چې د پدې باندې کار روان دي چې څنګه دغه شبکه فعال کړي.
د اسد آباد اوسیدونکو په داسې حال کې په څاګانو کې د اوبو د وچیدو او د سخلو پاکو اوبو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو سیمو کې په تیر ژمي کې د واورو او بارانونو د نو ورېدو په وجه وچکالی رامنځته شوی چې د کونړ په ګډون په اکثره للمي ځمکو ولاړ کښتونه له منځه لاړل چې اوس هم انسانان او هم څاروي د خوراکي شیانو د کمی سره مخ دي.
زما رایه زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
اوریدونکو یو دقیقه لرو تر د دې ساعت د خبرونې تر نیمایي پورې به بیا ورسیږو. د یادونې وړ بولم چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې نن به عمومي رخصتي وي، خلک به ورلوبې کوي او پټاقۍ به الوزوي، لکه موږ چې په نوروز اختر کې کوو. دوی به نن د خپلې خپلواکۍ جشن مانځي. د امریکا متحدو ایالاتو په 1980 میلادي کال کې، یعنی د 13مې پیړۍ په کلونو کې، د جولای په 14مه د خپلواکۍ اعلان وکړ. غرا راهیسی دا ورځ د امریکا د خپلواکۍ په نوم لمانځل کیږي او له 1903 میلادي کال راهیسې خلک دا رخصتي لمانځي هر کال. دا یوه غټه تفریحي ورځ ده په امریکا کې. امریکایان ډیر د وطني احساس لپاره دا ورځ لمانځي. سږ کال د امریکا په ځینې ایالتونو کې له خلکو څخه غوښتنه سوې ده چې چون هوا ډیره ګرمه ده، د ګرمۍ درجه ډیره لوړه تللې ده، دوی دې اورلوبي نه کوي. مثلا د شیکاګو په ایالت کې له خلکو څخه غوښتنه کړې چې تاسو اورلوبي مه کوئ، ځکه شایي په ځنګلونو کې اور ولګیږي او یو لوی طبیعي ستونزه رامنځته سي. د امریکا په ایالتونو کې نن ډیر پولیس موظف سوي دي چې د خلکو امنیت ونیسي. د بیلګې په ډول رویټرز خبري اژانس وایي چې یوازې په شیکاګو کې 15,000 پولیسو ته وظیفه سپارل سوې ده. نو د جولای 4 نن د امریکا عمومي رخصتي او د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. اوریدونکو اوس به ورسو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
په میمنې ښار کې د نظام الدین قیصاري د پلویانو اعتراضونه نن دوهم ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د فاریاب د روغتون مسؤلین وایي چې په دې ترڅ کې یو تن وژل شوی او شپږ زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه اوس د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلی قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پیاوړی پلوی او د ولسي پاسون یو قومندان دی چې تېره ورځ نیول شوی او پر هغه د لګول شوي تورونو د سپینولو په هدف کابل ته انتقال شوی دی. تر اوسه دفاع وزارت پر نوموړي د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په بغلان ولایت کې پرون شپه درې کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. دا خبره د بغلان د بورکې ولسوال شمس الدین شهاب نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د نفوسو د احوال د ثبت ادارې دوه کارکوونکي او د یوه سیمه ییز قومندان ساتونکی تېره شپه د طالبانو لخوا د بورکې د یوه سیمه ییز قومندان ملا امیر محمد پر کور په برید کې وژل شول او دوه ساتونکي ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړ چې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوز د لید رسیس قمر جاوید بجوا سره پر دې خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سولې ټینګېدای شي. راپورونه وایي د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د بنسټ ایښودونکي ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم یوې ویبپاڼې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې منسوب ده تېره شپه ناوخته ده اعلان وکړ. د بریتانیا پولیسو ویلي یوه ښځه او سړی چې روغتیایي حالت یې ډېر خراب ښودل شوی موندلې دي. ویل کېږي دوی کېدای سي په یوه ناپېژانده ماده بې سده سوي. د پولیسو په خبره دا پېښه په امسپوري سیمه کې شوې ده. په دې اړه پلټنې روانې دي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ لومړنۍ حذفي مرحله تېر شپه پای ته ورسېده. په دې توګه اته ټیمونو بل دور ته لار ومونده او د دوی د لوبو بل پړاو به د جمعې له ورځې څخه پیل شي.
د دې خبرونه خبري مطالب مو د غومره پای ته ورسېدو. ورپسو عبدالنافع همت چې دی به د مخدره موادو پر ضررونو جوړ شوی پروګرام د زهرو کاروان راته وړاندې کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اړیدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور حال درکو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکاو ته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په 22 بیلابیلو عملیاتو کې د نشي موادو د قاچاقو په تور 38 کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات په ننګرهار، نیمروز، بغلان، سرپل، بدخشان، کابل، بادغیس، خوست او هرات ولایتونو کې شوې چې په نتیجه کې 38 تنه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له دې کسانو سره 9 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد لکه هیروین، تریاک، چرس، ټابلیټ کاګولې او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. د 1990 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 211 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او دوسی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته د سیړون لپاره استول شوي دي. له نشي مواده سره د مبارزي ادلي او قضایی مرکز ویان خالد موحد وای چی 201 دیش کسان د نشي موادو د قاچاق په 103 تیا پیخو کې نیول شوی چی په دې ډله کې 14 خزي دوه بهرانيان او 9 تنه د ملکی خدمتونو مامورین ول لدی کسانو څخه د پاسه 855 کیلوګرامه هیروئین تر 380 کیلوګرامه ډیر مورفین 4409 کیلوګرامه تریاک د پاسه 21000 کیلوګرامه چرس د پاسه 14 کیلوګرامه شیشه کرستال 4195 ټابلیټ کا ګولې او 500 لیټر الکولی مشروبات او کیمیاوي مواد نیول شوی دی
پنیول سوی کسانو کې اوښ پته تنو غوختل چې د حمید کرجی لنړیوال هوایي ډګر څخه هیروئین هندستان او سعودي عربستان ته کاچا کړی په دې کاچاکو کې د عامه خدمتونو کارکونکو دغه ډول لادي سرتیری څخه نیولې بیا د ملي امنیت کارکونکو پولیسو او ملي ځواکونو تر جګړن پوری نظامیانو هم لاس ترلود چې کاچاکونکو ته اسانتیاوي برابرول او یا هم په کاچاکو کې ورسره شریک
هم در کاچاکو دخیل
دا یادونه ورد چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د یوې خځې په ګډون 109 کسان د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له یو څخه تر 16 کالو پورې په بند محکوم شوي دي. په هرات ولایت کې شپږ کسان د نشي موادو د تولید، قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې دا شپږ کسان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په انجیل ولسوالۍ او هرات ښار کې نیولې دي. لومړی عملیات په انجیل ولسوالۍ کې تر سره شول چې د نشي موادو دوه تنه خرڅون کې له 1500 ګرامو هیروینو او 340 ګرامو شیشیا کرستالو سره ونیول شول او په دې ولسوالۍ کې د دوهم ځل عملیاتو په ترڅ کې د الکولي مشروباتو د تولید یو کارخانه کشف او په توری یو تن له 103 لیټر الکولي مشروباتو سره نیول شوی دی. دا یادونه ورده چې درې نور کسان هم په بیلابیلو پیښو کې د نشي موادو د خرڅلاو په تور لاس پلاس نیول شوي چې 4 کیلو او 10 ګرامه هیروئین هم ورسره ول. له نشي موادو سره د مبارزې اونۍ په مناسبت د نجونو او هلکانو د ټیمونو بایسکل ځغلولو سیالي وشوه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا سیالي د پنځشنبه په ورځ په داسې ډول ترسره شوه چې سیالي کوونکو دا شهر بدرګه کاوه چې نشي مواد انسان تباه کوي. دا یادونه ورته چې د بایسکل ځغلولو دا ټیم د کابل له دې سبس ولسوالۍ څخه روان او تر کاپیسا ولایت پورې به 45 کیلومتره لاره ووهي. یاد دی وی چې دا سیالي د بایسکل ځغلولو فدراسیون په همکارۍ جوړه شوه او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د غزنی پولیسو کابل او ننګرهار ته د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د غزنی ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروئین په بس کې له کندهار څخه کابل او بیا له هغه ځایه ننګرهار ته قاچاق کړي.
درې سو درې موټر چې په هغه کې دوه مسافرین د کندهار د خاصه د کابل او د کابل سره ننګرهار په لور یو د انرژي په کوټیو کې 10 کیلو دی هیروئین دا د دوه نفرو سره د سپندې په ساحه کې د سګرس ول.
دا یادونه ورده چې غزنی د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوی او په دې وروستیو کې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاقو د څو پیښو مخه نیولې ده.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور.
I just briefed the UN Security Council.
مالا افغانستان او غونډوی هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ.
په کندهار کې د کوکنارو د کښت کموالی
پښتانه څرګند کړ. د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډیر لږ.
په کورونه کې د معتادینو علاج.
په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټریننګونه ورکول کیږي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
وسریا ته مورځه دا سینه چې پولیس وی
لالا ته مورځه زب ورشم
نه پولیس نشته زو ورزم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو ملګری ملتونه خبر ورکوي چې د نشي موادو بازارونه په چټکی سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې غشتنه هم ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدودوف د سې شمې په ورځ وویل چې په نړۍ کې د تاریاکو کشتر په خوا په سلو کې 15% ډیر سوی او د نړۍ د تاریاکو لویه برخه په افغانستان کې تولید کیږي. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې د تاریاکو د تولید اصلي علتونه دا ګڼي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري نه کوي او دغه ډول د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه نیسي چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت، د تاریاکو تولید او په نړۍ کې د نشه یي موادو مارکیټونه پراخ شوي او د دې موادو غوښتنه هم په بېساري ډول ډېره سوې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدودوف د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بېساري توګه ډېر سوی دی. خاغلی فیدودوف په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ستونزې ته په اشاره سره وویل چې دوی به د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه مبارزه کوي.
I just briefed the UN Security Council.
مال افغانستان او غونډوی هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ. د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د تاریاکو تولید په سلو کې 15% ډیر شوی دی. تیر کال په نړۍ کې 10.5 ټنه تاریاک تولید شوی چې دا د UNODC ادارې د کار لپایل څخه بیا تر اوسه پورې د تاریاکو د تولید تر ټولو لوړ اندازه ښیي. له دې تاریاکو څخه 9000 ټنه یوازې په افغانستان کې تولید شوی او په دې هیواد کې د کوکنارو کښت اوس هم د پراختیا په حال کې دی.
له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC رئیس وایي دوی هڅه پیل کړې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د قانون د تطبیق لپاره لاره هواره او د مافیایي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل شي تر څو افغانستان د مالی او سیاسي ملاتړ له پلوه پیاوړی شي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی انتقاد کوي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره صادقانه همکاري نه کوي. دا زیاتوي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو له ستونزې سره سیاسي چلند کوي.
با وجود تاکیدات
سره لدی چې ملګری ملتونه او نور امنیتی او اقتصادي سازمانونه له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري کم شوي او لدی سره په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او نړۍ کې خرڅلاو ډیر شوی دی. د افغانستان ډیری ګاونډي هیوادونه نشه یي موادو او قاچاق ته په سیاسي سترګه ګوري چې د کار له نشه یي موادو سره مبارزه باندې منفي اغیز کړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شاهزاده شاهد په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مافیایي ډلو آزاد فعالیت د نشه یي موادو د زیاتوالي ستر عامل بولي. ښاغلی شاهد وایي تر څو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه نه شي، افغانستان یوازې له دې ستونزې سره مبارزه نه شي کولای.
جامع جهانی یا د سیمې هیوادونو په شکل نه، بلکې قاچاق بران چې دي ملي یا منطقوي یا په جهانی سطح باندې هغه قاچاق بران د هغوی د گرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات دپاره جدي اقدامات نه کیږي او کله چې تقاضا موجود وي په هغه اندازه باندې عرضه هم وي، نو چون قاچاق بهر ته کیږي او قیمتونه یې اوچت دي، دلته غریبو خلک هغه تشویقیږي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو له لارې د کیمیاوي موادو قاچاق او د دې هیوادونو له لارې نړۍ ته د نشه یي موادو ترانزیت په نړۍ کې امنیت او ثبات ته ستر ګواښ بولي او په دې برخه کې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ پر جوړېدلو ټینګار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو د غوښتنې او نړیوالو بازارونو په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلور بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0992 25 55. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadirad.
اوس کندهار ته ځو او د هاغه ځای د کوکنارو د کښت حال درکو. په کندهار کې د نشي موادو پر ضد مبارزه ریاست سشکار په دې ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د بدیلو کښتونو له امله په کندهار کې د کوکنارو کښت کم شوی او د نړیوالې ټولنې په همکاري د تیرو کلونو په پرتله د بزګرو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی. خو هغه بزګران چې کوکنار کری وایي دا کار د مجبورۍ او بې وزلۍ له وجې کوي. په دې اړه له کندهار څخه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران به د کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د بدیلي کښتونو د ترویج په برخه کې د مرستې له امله سږکال په کندهار کې کم کوکنار کرل شوي وه. د شکران په خبره سږکال په دې ولایت کې پر 3000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وه چې 1000 هکتار بیرته د کروندګرو لخوا په خپله خوښه مات شوي.
خوشبختانه سږکال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډېر لږ و چې پروش کال تقریبا 15000 هکتار وو او سږکال 8000 هکتار وو. او بیا هم خوشبختانه چې د دې د کمښت علت دا و چې تقریبا د انګلیسي د محترم موسې د پاڅ څخه باغونه وو د پستې جوړ سوله د چیلی سیسټم یا د ټي سیسټم د انګورو باغونه وه او د کارډیب څخه د خوا څخه د محترم موسې د خوا څخه د چرګانو فارمونه وه.
د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس زیاتوي چې سږکال ورسره هیڅ کوم ارګان د کوکنارو په ماتولو کې مرسته نه ده کړې. له همدې امله لکه څنګه چې ښایي هغه ډول د کوکنارو پر ضد کمپاین ترسره نه سو. که څه هم اوس د کندهار ښار په نږدې ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ټول شوی خو لا هم په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې موسمي کوکنار کرل کیږي. د دغه کوکنارو کروندګر او نشوهونکي لا هم کوکنار کرل خپل مجبوریت بولي. دوی وایي د بې وسۍ او سختې ناچارۍ له امله د کوکنارو کښتونو ته مخه کړې ده. احمد الله ولی احمد چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د موسمي کوکنارو نیشوي په دې برخه کې د دولت پر نه همکاري هم نیوکه کوي.
نو راغلی ورور د غیر توخاري کار بل خو نیشتي نو سو ولا غریبي نسته بل دنده نسته را ماجر شي نسته کړتو کاروندا نسته پات وسو د بیا مې تی سره ویلې را وتلې د راغلی په خالي کښتۍ په کار با کوم سو آیا لوري مرمرو
دې زه د فکر ز سره راغلی مل ته نیشو ماجر خاری کارو د دې لپاره چې د اولاد پیدا د پاره نه پکې پیدا کو په شهر کې دا شی نه لرو په بازار کې مړ یو کار برابر کوي خاری وکړو نه په پریکې مرته برابر نه بل کار نه بل کار چې مړ خاری وکړو مجبور کیږو په دې خطر باندې تر ازو په خاری کار په یاد لپاره ګورنالونه پسی
سره د دې چې په تیرو درو کلونو کې د کندهار په میوان جړی او پنجوایي ولسوالۍ کې د فورزون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 22 میلیون ډالر مرستې سوي. چارواکي وایي چې د امرستې پر ځای لګیدلې خو کروندګر وایي چې د امرستې په سم ډول تر خلکو پورې ونه رسیدلې.
صادق رښتینی وایي چې ویلې په کندهار کې د کوکنارو کښت تر پخوا کم شوی دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس په کورونو کې د محتاجینو د درملنې موضوع څېړو. په دې وروستیو وختونو کې ځینو نادولتي ټولنو په کورونو کې د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. دوی هغو محتاجینو ته د علاج زمينه برابروي چې د صحیح مرکزونو پر شرایطو برابر نه وي او یا د هغو محتاجینو درملنه کوي چې کورنۍ په صحیح مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي. دا چې په کورونه کې د محتاجینو درملنه څومره موثره ده، د دې درملنې عمده برخې کومې دي او د روغتون له درملنې سره یې توپیرونه څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د چتر په نوم د څو نا دولتي ټولنو د مشر محمد نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کورونه کې د محتاجینو درملنه څومره ضروري ده.
زمونږ ډیر معتادین هغه نشي کولای چې په مرکزونو کې خپل تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا خزینه معتادینې، ځکه هغه په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کورنه نورو مرکزونو کې خپل تداوی ته دوام ورکړي. بعضي معتادین د مرکزونو ته تک توان هم نه لري، بعضي نغواړي چې هغه افشا شي.
دا درملنه تر دې مهاله څومره ګټوره او موثره تمام شوی ده؟
د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې دا د هغه سره موازی مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور خپل کور کار وکړي. زمونږ هغه د تداوی ټیمونه د دوی کور ته هم تربیوي پروګرامونه لري. هغه د معتاد درملنه کې دوی فامیل ټول غړي شامل دي، نو نه تنها معتاد بلکې دوی ټوله کورنۍ د مخدره موادو د اضرارو څخه هم خبریږي او د درملنې طریقې هم یادوي.
کورنۍ درملنه کومې عمده برخې لري؟
زمونږ هغه ټیمونه د دوی سره کار کوي چې دا معتادین څنګه وهڅول شي چې هغوی خپله درملنه په خپله وغواړي. بیا معتادینو ته او د معتادینو فامیل ته د مخدره موادو اضرار او د هغه تداوی هغه طریقه هغه معلوماتونه دوی ته ورکول شي. د صحي خدماتو او درملو ورکونه ده او د هغې هغه طریقه ښودنه ده. هم معتاد هم فامیل ته دوی سره سلا مشورې وشي چې په څه ډول دوی اوس د احتیاط نه ځان خلاص کړي. بعضې مهارتونه دوی ته وښودل شي چې کله ډیر د فشار لاندې راشي څنګه کولای شي چې فشار تحمیل کړي خو بیا مخدره موادو ته لاړ نه شي. یا بعضې حرفوي زده کړې یا بعضې نور مهارتونه دوی یاد کړي چې یو خو دوی هغه خپل وخت پرې مصرف کړي، دویم بیرته راونه ګرځېږي، او دریم دا چې یو څه عایدات هم لاسته راوړي. د تعقیب په برخه کې د زموږ د صحي ټیمونه د دوی سره په دوامداره ډول باندې کار کوي.
د کورنۍ درملنه معمولا څومره وخت نیسي؟
دا معمولا د یوې میاشتې او 15 ورځو ترمنځ وخت نیسي. خو په بعضو مواردو کې بعضې ناروغان یا خپله وجودي مقاومت لري یا بعضې نورې موانع ایجادیږي چې کله دوی په معمول ډول که ضرورت چې 3 ساعته په کور کې کار ورسره وشي 3 ساعته وخت نه لري. نو هغوی سه هغه پروګرام مجبور یو چې عملي کړو، خو لیکن د یوې ورځې په ځای کېدای شي 2 ورځې ونیسي. بعضې معتادین کېدای شي زیات وخت ضرورت ولري.
کورنۍ درملنه د روغتون له درملنې سره څه توپیر لري؟
هغه درملنه چې په مرکز کې کیږي هغه تنو د معتادین شپه ورځ تقریبا 3 میاشتې پخې کې وخت تیروي. په کور کې د یوې میاشتې 15 ورځو کې خو بعضې مریضان کې د شي زیات وخت ولري. په مرکز کې دغه معتادین په انفرادي ډول تداوی کیږي، خو په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټریننګونه ورکول کیږي. او بل دا دی چې په کورنۍ کې د معتادینو هغه هویت پټ پاتې کیږي. اکثره زنانه دا خوخی یا کله څوک اجازه نه ورکوي چې مرکزونو ته لاړ شي. د کورنۍ ټول غړي ورسره هم هغه د تداوی پروسه یادوي او هم د مریض په تداوی کې دوی ونډه اخلي.
تاسو د څه ډول معتادینو درملنه د هغوی په کورنۍ کې کوي؟
معتادینو ته موږ د دې حق ورکوو چې دوی په مرکزونو کې تداوی غواړي او که په کورونو کې. هغه څوک چې په کورونو کې تداوی غواړي هغه یو د خپل هویت د نه ښودلو په باره کې فکر مند وي. بل ډېر زیات خزینه چې څوک کورنۍ کې اجازه نه ورکوي او د دې وخت هم نه لري، ځکه خزینه د خپلو ماشومانو په روزنه کې هم ډېرې مصروفي. بعضې مریضان هغه شرایط چې د مرکز دپاره وي هغه پوره کولی نه شي. بعضې که داسې رواني تکلیفونه ولري یا داسې تکلیفونه ولري چې هغه ډېر ساري وي، نو بیا اړینه دا ده چې دوی په کور کې باید تداوی شي. بل دا دی چې 3 میاشتې وخت ورکوونه یو چاته ډیره مشکل وي، خصوصا چې کار ولري. او په بعضو مواردو کې ټوله کورنۍ یعنی خاوند او ښځې حتی ماشومان دا ټول معتاد وي. په مرکز کې داسې په ګډ حالت تداوی مشکله ده، نو په کور کې هغوی ته ښه تداوی ورکول کیدای شي.
په دې ډول درملنه کې د کورنیو توجه او مسؤلیتونه څه دي؟
ایو باید هغه د تداوی د ټیم سره د هغوی د سپارښتنو په باره کې دوی عمل وکړي. بل دا دی چې د نظارت چارې دلته د کورنۍ په غاړه دي. د ناروغ سره باید دوی ښه وضعیت وکړي. ناروغان داسې فشار لاندې را نولي چې هغوی خفه شي یا بیا احتیاط ته راوګرځي. بل دا دی ټوله کورنۍ په تداوی کې برخه اخلي. د تداوی ټیم دوی سره په ورځ کې کېدای شي 2 یا 3 ساعته وي. نور هغه فالو اپ یا نور نظارت دا ټول د کورنۍ په غاړه دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئ توکو کښت
پیدا کی کی نشئ ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشئ
کوم مواد سره مبارزه غړندې او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چی سردار تازه له شهر څخه کور ته راغلی وی او ډیر خوشاله ښکاری چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. له دې سره سم سردار او کورنۍ سخت ورختا کیږي. دا چې دروازه څوک ټکوي، اسلام او کورنۍ ولې ورختا سو، او تر دې ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیم څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطای
یار؟ لالا هر وا چې په کلی کې د پولیسو موټر وینم زه وایم چې کوک نه راړوي.
ما ډارېګا نه اړوي، د پولیسو موټر خو هر ورځ په کلی کې تیریږي او را تیریږي.
بس لالا دا نو ستا خبرې دي چې نه اړوي. خبر یې کنه پرونې په بر کلی کې د کوکنارو څو پټي اړولې دي.
بار کلی جلا دی او زموږ کلی جلا. لس کاله کېږي چې زموږ په کلی کې کوکنار کرل کېږي، خو تر اوسه حکومت نه دی مات کړي.
لالا دا نوی والی ډیر جدي سړی دی. ټولو ولسوالانو او امنی قومندانانو ته امر کړی چې کوکنار خامخا واړوي.
هر والی چې نوی راشي یو څو ورځې دیخوا واخوا منډې وهي، خو بیرته یې دره کورک شي. خو نه پوهېږم چې ته ولې دومره وارخطا یې.
زه ځکه وارخطا یم چې برما مو د پور په پیسو وایستله، د برمې ماشین او نور سامانونه مو هم د پور په پیسو واخیستل. تر څټه پورې په پورو کې غړقې یو. که حکومت کوکنار مات کړل سوال ته باړ شو و سړیا.
تاسې بې ځایه وارخطا یې. دا د کوکنار پاخه شوي او نیش وهو نه وینې چې څومره په زور کې دي. دومره تاریخ به وکړي چې هم به پورونه ادا کړو او هم به ډېرې پیسې را پاتې شي.
نو که یې مات کړ بیا به څه کوو؟ له هغه خلکو سره به څه کوو چې د کوکنارو تر وخته پورې مو پیسې په پور ځنې اخیستې دي؟
ښه ته ووایا څه شی مې کرلی وای؟
غنم یا بل شی به دې کرلی وای؟
غنم نو کله دونه پیسې ګټي؟
غنم که لږ پیسې ګټي له خطره خو وتلی دي. د کال غله خو یې را جوړوله.
ډېره ګټه چې کوي نو تاوان به هم مانی. متل دی وایي ګټه په تاوان کیږي.
لالا دا کار چې ته کوې دا سم قمار دی. قمار په قمار کې هیڅ چا خیر نه دی لیدلی. غریبان خلک یو، وایي لږې خوره ته لږ خوره.
زه څومره ورته خوشحاله یم او ته مې ډاروي. دا دې وګورې چې اول امن پیسې به وګټو.
خدای دې وکړي چې اول امن پیسې وګټو، خو داسې نه وي چې حکومت کوکنار واړوي او پر اوسنۍ غریبي شکر وباسو.
ښه ته نور دا اندېښنې پرېږده، ما ته غوږ شه.
ښه ووایه.
په کلي کې خو نېغګران نه پیدا کیږي. زه به ښار ته لاړ شم چې د نېغ لپاره مزدوران راولم. ته په کوکنارو پام کوه.
کوکنار څوک نه غلا کوي، ته پر ځان پام کوه چې حکومت در باندې خبر نشي. او بل دا چې ډیر مزدوران راوله چې نیک ژر خلاص شي، هر شیبه کېدای شي چې پولیس راشي او کوکنار واړوي.
ما درته وویل چې هیڅ اندېښنه مه کوه، ټول کلی تاریا کرلی دي. وایي له عالمه سره غم نه غم.
لالا ته په خیر راغلې؟
او په خیر راغلم. ولی خیر وو؟ څه خبره ده چې داسې وارخطا یاست؟
خیر له کومه شو؟ هغه ستا غم لړلی کوکنار پولیسو مات کړل.
ټول یې مات کړل؟
وو ټول یې مات کړل.
کله یې مات کړل؟
همدا اوس یو ساعت مخکې مات کړل.
بس دا نو د خدای کارونه دي.
دا ټول ستا ګناه ده. لنګه غوا دې خرڅ کړه او په غو پیسو دې تریاکو کړل، اوس به موږ څه خورو؟
خزی غلی کینه یو خو تا اعصاب را خراب کړل. ته ودرېږه زه ورځم.
وسړیه ته مه ورځه، داسې نه چې پولیس وي.
لالا ته مه ورځه، زه به ورشم.
نه پولیس نشته، زه ورځم.
ښه نو درځه، زه هم درسره ځم.
حاجي کبیره سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
حاجي صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
حاجي صاحب راځه کور ته چې چای وڅښو.
نه چای نسکم، بس یوازې یوه خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کی. وایه څه خبره ده؟
خبره دا ده چې ستا کوکنار خو پولیسو مات کړل. ما خو چې تا ته پیسې په پور درکولې، تا ویل د کوکنارو تر حاصلاتو وروسته یې درکوم، اوس به له کومه راکوې؟ ها
حاجي صاحب، تاریخ به یې مات کړی وي. شکر خدای خو لرم، خدای به پیسې راکړي. لږ صبر راته وکړه.
درې میاشتې دې راته ویلي وه، اوس یې شپږ میاشتې تېرې شوې. نور صبر نشم درته کولی. ما ته به همدا نن زما پیسې راکوې. بس
حاجي صاحب قربان دې سم، دا شپږ میاشتې دې صبر راته وکړ، لږ نور هم صبر راته وکړه. خیر دی
که یو کال نور هم صبر درته وکړم، پیسې به له کومه را پیدا کړي؟
نو چې نه یې لرو تا ته به یې له کومه کړو. ولاکه یوه افغانۍ را پاتې وي. یوه غوا مو درلوده، هغه مو هم د کوکنارو لپاره خرڅه کړه. ټولې پیسې په کوکنارو ولګېدې. اوس یوازې همدا یوه ټوټه ځمکه لرو او بل د برمې ماشین او ورسره نور سامانونه پاتې دي او بس.
بس دغه د برمې ماشین او نور سامانونه زما بس دي، زما پور پیدا کېږي.
بس ستا خوښه ده حاجي صاحب.